द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي ګران اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. د ګلرز دا کال د 2014 او د جون د میاشتې 20مه نیټه ده. پاکستان کې دی وخت شوی دی د ماسخوتن 10 بجې، افغانستان کې د ماسخوتن 9:30 او دلته واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 1 بجې شوی ده. د ډیو ریډیو او ټی وی په دې یو ساته خبری خبرونه کې ځانیلا خالد
او زه ارباب محمود
تاسو ته هر کله وایو د نن ورځې مهم خبرونه سدي او وړاندې کوو دغه خبرونه.
د یورپی اتحاد نه د بلدو رستو په نړیوال کچ د ونډو منډه کې کاروبارونه خکته وو. چارواکي وایي راتلونکي څه وخت پورې به برتانیا د اقتصادي فشار سره مخامخ وي. په دې حق له پاکستان کې څه اثرات پرېوتې دي دغه یو مرکه هم درو.
او افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډلې ویلي دي د نړیوالو ځواکونو موجودګي په سر یې افغانستان حکومت سره خبرې ودرېدلې دي، خو افغان چارواکي وایي دوی د ډلې د دریځ نه خبر نه دي. اخوا د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي د طالبانو په ضد هوایي بریدونه ګټور دي.
او ملګرو ملتونو په پاکستان غږ کړی چې د غیرت په نوم د زنانو د مخ په زیاتېدونکې وژنو مخه ونیسي. نړیواله اداره وای پاکستان دې د زنانو د حقونو د تحفظ ادارې مضبوط کړي.
قدر منو کتون کو دا او یو شمیر نور رپورټونه تاسو لپاره په دې خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. کم خلک چې ډیش انټینا لري سټلایټ سہولت لري هغه په ټی وی باندې د ډیو ریډیو دا خبرونه کتلې هم شي. ډیو ریډیو تاسو ته په فیسبوک باندې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ یو شمېر ویډیوګانې تیار کړې دي. تاسو د ډیو ریډیو په فیسبوک پانه باندې کتلې هم شي. په یورپ کې د دویم عالمی جنگ یا جهانی جنگ یا جګړې وروسته یو اهم پرمختګ شوی دی او هغه یورپی اتحاد د هغې نه د برتانیې د وتلو فیصله کړې ده. د برتانیې اولس فیصله کړې ده د جون په 30مه نیټه برتانیا کې اولس فیصله ورکړې ده چې دوی د یورپی اتحاد نه بهر کیږي. په دې حق باندې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون اعلان کړی چې دوی به تر میاشتو پورې وزیر اعظم وي او د هغې وروسته به اقتدار نور خلکو ته تازه کسانو ته پرېږدي. په یورپی اتحاد په دننه څه مشکلات پیدا کیږي راتلونکو ورځو کې. په برتانیې ته به څه مشکلات وي او سکاټلند چې څه موده وړاندې د په یورپی اتحاد کې د پاتې کېدو لپاره په غټه شمېره کې رای ورکړې وه د هغې به څه مستقبل جوړېږي. او بیا په خاص توګه امریکا چې یورپی ملکونه یا په خاص توګه یورپی اتحاد او برتانیا خپله د امریکې نږدې ملګرې وه، د برتانیې د یورپی اتحاد نه وتل به د امریکې لپاره څه مشکل را پیدا کړي. په دې هکله نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار محمد علمگیر نه اورو.
برطانیې د یورپ نه د وتو فیصله کړې او د امریکې خارجه وزیر جان کیری یورپی او برطانوي چارواکو سره په دا مهال ملاقاتونه کوي.
The most important thing is that all of us as leaders work together to provide as much.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي د مشرانو لپاره دا ډیر ضروری ده چې خپل کار جاری وساتي، ثبات پرځای کې او ماحول منظم ساتلو لپاره هڅه کوي چې کاروباري بازار ته دا اندازه وي چې کو اړې غړې راغې نو حالات په کابو وي او دا تاثر یې د مازغونه اونځي چې د خپل ګټو ژړه ته نږدې خبرو ترڅنګ به په دوی د پرمختګ لارې نه بندیږي. خارجه وزیر جان کیری بلندن ته په داسې مهال هم ورځي چې د کنزرویټیو پارټي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د استعفا اعلان کړي او د حزب اختلاف مشر جرمی کوربین باندې هم د خپل منصب نه د کوزیدو غوونه ډیر شوي، ځکه چې د خپل پارټي مخالفین غړي د لیبر پارټي کې د نن د یورپ پر خودو والا کسانو تبلیغاتو ته په وخت رسا جواب ورکولو کې پاتې راغلي. د لیبر پارټي سټیفن کینوک وایي
critical point is a general election is coming. In my opinion, the new leader of the Conservative Party will have to call.
زما په اندازه د کنزرویټیو پارټي نوې مشر براتلون کې د منی په موسم کې د نوې انتخاباتو اعلان خامخا کوي. دلته اصل سوال د جرمی کوربین نداره چې دغه انتخاباتو کې زمونږ د پارټي مشرۍ لپاره ځان اهل ګڼي. د سکاټلند لومبه وزیر میرمن نیکولا سټورجن کوم چې انګلند سره د سکاټلند لګیدلې سرحدي سیمو کې ډیر اثر هم لري وای د لندن سیاسي مشران بیکار دي.
Utter chaos, shambolic and frankly disgraceful. You know, a time when the whole United Kingdom needs leadership probably more than it's needed leadership.
دا وای ډیر بد او شرمناک حال دی. دا وخت انګلند مشران ته اړتیا لري. دومره اړتیا د دویم نړیوال جنگ وروسته انګلند ته چرته نه وراپېخه. لیبر او کنزرویټیو پارټو مشرانو په خپل ځموارو باندې سترګې پټې کړې او د خپل اولس د خواهشاتو قدر ورسره نشته. ډیر بد حال دی او د برتانیې مشرانو لپاره په خپل ګریوانونو کې قتل وی. میرمن سټورجن وای د سکاټلند پارلیمان دا اختیار لري چې د یورپ ته پرې خودو دی فیصلې باندې عمل ونکړي. سکاټلند د تیر زیارت پر وس شوی رفرندم کې یورپ سره د پاتې کېدو په حق کې په درون اکثریت کې رائے ورکړې وې. میرمن سټورجن وړاندې نه خبرداري ورکړې چې د سکاټلند یورپ سره پاتې کېدو لپاره به هر ممکنه هڅه کوي تر دې چې کو ضرورت راپېښ شو نو د سکاټلند د انګلند نه د بیلیدو لپاره دویم رفرندم ته هم دوی تیار دي. د تیر ورځ ریفرندم بیا کولو لپاره هم په انګلند کې هلې ځلې توندې سر روانې دي او ډیر شلکه پورې برتانوي وګړو د دې لپاره د دې په حق کې دسخطونه هم کړي او دا خبر اوس دې ته نږدې شوې چې برتانوي پارلیمان کې په دې باسو شي. خو کوچرې داسې کیږي نو د کنزرویټیو او لیبر پارټو دننه د یورپ د پریښودو یا ورسره د پاتې کېدو پر سر اختلافات به شدت ضرور اختیاروي.
قدرمنو کتونکو د برتانیې د یورپین یونین نه د بیلیدو په حق لباندې دا رپورټ تاسو واورید د محمد عالمگیر نه. او هم په دغه حق لباندې اوس څېړنکاران وایي چې د دې به په نړیوال مارکیټ باندې ډېر زیات اثرات وي کوم چې د مخکې نه ښکاره کېدل شروع شوي دي ځکه چې تیرې جمعې په ورځ باندې د پاونډ قدر ډېر کم شوی و. د دغه بیلتون په وجه باندې پاکستان باندې څه اثرات کېدای شي د پاکستان په مارکیټ باندې؟ په دغه حق لباندې زموږ همکار ارباب محمود علی د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر زاهد شینواری سره یو مرکه کړې ده. تفصیلات تاسو پام را ګرځو.
برتانیا چې کړه د یورپین یونین یې سوا نو پاکستان د ایکسپورت چې کوم دویم غټ ډیسټینیشن وو امریکای نه پس هغه یورپین یونین وو. او تقریبا چې زمونږ شپږ ارب ډالر ایکسپورت سالانه به کېدو یورپین یونین ته په دې کې زیاته غټه حصه د برتانیې وه او د جرمني وه. نو دې سره زه دا ګڼم چې د دې یو ډېره لویه حصه چې دا د زموږ لاس نه وزي لګیا دی ځکه چې دې دپاره کومې معاهدې شوې وې نو دا د یورپین یونین او د پاکستان په ترمنځ معاهدې شوې وې.
بنیادي توګه باندې پاکستان نه کم شیان برتانیې ته تلل او یا برتانیې نه پاکستان ته راتلل؟
زیات خو پاکستان د ټیکسټایل چې دی هغه ایکسپورت برتانیې ته روانو د کپړې صنعتونه او د هغې پروډکټس او تیاری کپړې او کاټن کپړې چې دا به روانې وي. دې نه علاوه زمونږ د سپورټ سامان چې وو هغه هم برتانیې ته بتلو او د فروټس او ویجیټیبلس چې دي د هغې الکترون دی شانتې ایکسپورټ زمونږ هغې ته روانو. د چمړې مصنوعاتو ایکسپورټ چې دی هغه برتانیې ته ډېر زیات روانو. نو دا ټول ایکسپورت چې دی دا زمونږ مهم ایکسپورت دی او دا ټول به کمیږي په دې موجوده حالاتو کې.
کم چې لوزنامه د یورپین یونین سره شوی وي اوس د یورپین یونین دی برخه نه پاتې کیږي څه پاکستان لپاره بس ګټي وي او څه تاوان دی؟
تاوان جی زیات دی پکې ځکه چې پاکستان ډایرکټ د برتانیې سره تجارت هم ډیر زیات وو او هغه تجارت اوس په دې موجوده حالاتو کې به دوباره سر نه نوې شروع کول به غواړي او نوې لوزنامې به کول غواړي او نوې خبرې به کول غواړي. بل چونکې دې سره موجوده حالاتو کې د برتانیې خپل معیشت چې دی هغه ډیر متاثره شو نو هغه په وجه د هغه ټوټل ایکسپورتس او امپورتس هم ډیر متاثر کیږي، او چې کله د هغه امپورتس متاثر کیږي نو ظاهر ده چې د هغه څومره تجارتي پارتنران دي هغه به هم متاثر کیږي، او پاکستان به په دې متاثرونو کې پاکستان به هم راځي او د دې ایکسپورت به هغه برتانیې ته ډیر زیات کم شي.
او زید شنواری صاحب پتے باندې لگے خبر ہو کہ کم معاش الکان بتلا سبق لا بتلا ال تک بے روزگار نہ کول بیا ویزے سسٹم با وہ خلق با پیسے چل تک بے روزگار کول پاکستان تا برا لے گلے پیسے حقیقی کی بانی با ہم سفر کرزی گی
بالکل با کرزی گی زکہ چے پاکستان دیر زیات انحصار چے دے برتانیا پہ اکانومی باندے اگے سر پتے تجارت باندے سرا سرا مون خلق ٹریننگ دا پار ال تزی تعلیم دا پار از مونگا مخامخ تی چے دیر غٹ خلق روان دی او دلته زه په دفتر کې کولاو شوې دي چې هغه خلکو له الته داخلي کوي او ویزه ولا لګي، نو دا ټول چې دی په دې باندې به دا متاثر کیږي، بل زمونږ خلک الته چې دی ډیر زیات په روزګار باندې دي او هغه هم روزګار به متاثر کیږي، نو زمونږ د پاره دا یو خبر نه دی او مونږ دا غړو چې په دې په وجه باندې مونږ ته ممکنه تجارتي او نورې سوشل مسائل به شي او ستونزې مشکلات به مونږ ته خامہ خبره دي دا ښکاری چې دغه سراسر چې د مونږ ته نقصان دی.
ډیره مهرباني زاهد شنواری صاحب تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرې وکړي.
مهرباني، شکریہ.
ګران اوریدونکو تاسو د زاهد شنواری صاحب خبرې ورده چې برتانیا د اروپایي اتحاد نه بلیږي نو پاکستان لپاره به کم مشکل وي چې برتانیا خپل به د اروپایي اتحاد سره اوس خپل لوزنامې کوي که هغه د تګ راتګ وي، که هغه د پاسپورت وي، او که هغه د کاروبار وي، او که بانکونو د کار روزګار وي، دا ټول لوزنامه بیا د سره سیوا کوي. دغه زاهد شنواری وویل چې پاکستان چې د برتانیا سره کم سامان لېږل نو د اروپایي اتحاد سره د لوزنامې کړې وي، اوس چې برتانیا یوازې شي د اروپایي اتحاد نه نو لوزنامه به بیا د سره کوي او یورپی اتحاد سره به د سره لوزنامه کوي. دا به راتلونکو ورځو کې نور تفصیل به په دې باندې د ډیوه بازار پروګرام کې تاسو سره زموږ د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین شریکوي. خو راځو یو بل اهم برخه ته ستاسو پام راګرځو، هغه د نړیوال مطبوعاتو ته کتنه. نن نړیوال مطبوعاتو کې د برتانیې د دغه ریفرندم په حق لا او راتلونکو ورځو کې به څه اثرات وي په دې باندې مطبوعاتو کې څه لیکل شوي دي، د دې خلاصه ته وړاندې کوي زموږ همکار بیروس خان.
برتانیا کې چې کوم فیصله شوې د ریفرندم د هغې د نتیجو نه پس اوس صورتحال دی، دغه غواړم چې خپل اوریدونکو په هم پوه کړم د برتانیا دغه ریفرندم چې کومې نتیجې ورکړې دي، او دا فیصله شوې ده چې د ریفرندم فیصله دا ده چې د یورپی اتحاد نه د برتانیا وځي. دی ډېری ستونزې او ډېری مسلې را منځته کړې دي او نیوکې را پورته کړې دي د برتانیا ریفرنډم چې د یورپی اتحاد نه اوس برتانیا وځي او کنا پکې پاتې شي، د ریفرنډم فیصله اومني او کنا دې لپاره بل ریفرنډم وشي. نو په دې کې د وزیر اعظم د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خو استعفا ورکړې ده، د حزب اختلاف چې کوم ګوند دی د هغې مشر نه هم د خپل ګوند خلکو استعفا غوښتنه کړې ده، او په هغې کې په لیبر پارټۍ کې خصوصا چې کوم حزب اختلاف دی په هغې کې ډېر زیات ستونزې راپورته شوې ده د قیادت. سکاټلینډ چې کوم د دغې برتانیا د اتحاد برخه ده، هغه وایي چې د خپل پارلمان په زور به د برتانیا دغه فیصله د دغې فیصلې مخه نیسي چې برتانیا د یورپین یونین یا د یورپی اتحاد نه ونوزی، او خلک هم حیران دي چې بل کومه داسې لاره الټوي چې برتانیا د یونین یا د یورپین یونین برخه پاتې شي. د دواړو ګوندونو د قیادت د بدلیدو عمل نه خو تیریږي او یو غیر یقیني صورت حال دی. د کیمرون د ډیوډ کیمرون د قانون وزیر مایکل ګوف د لندن د پخوانی میر میر بوریس جانسن سره یو ځای شوی دی، ملګری شوی دی، او جانسن د برتانیا د یورپین یونین د وتلو کمپینر دی، هغه د ټولو نه مخکې دی په دغه کمپین کې، هغه وایي چې د اتحاد سره د یورپین یونین سره دی پاتې نه شي. خو د ډیوډ کیمرون د کورنو چارو وزیره چې کومه ده ټریسا می هغه په پارلماني غړو باندې غږ کړی دی چې د جانسن یعنی کوم چې د میر دی د لندن پخوانی د هغه مخه اونیسی او مرګتیا ته ورسره څوک ور نشي، ځکه چې ټریسا می د اتحاد نه یعنی د یورپین یونین نه د وتلو په حق کې نه ده. د کیمرون نږدې ملګری وای وزیر اعظم هم د جانسن مخه نیولو هڅې کوي. ډیر وزیران په دې کیبینټ کې هغه ګنګس دي، هغه لا په دې فیصله نه دي رسیدلی چې څه وکړي، خو په یورپي اتحاد کې کپاتې شي نو او که وزي نو کیمرون نه چې کله دا پوښتنه وشوه نو ډیوډ کیمرون وایي چې دا به راتلونکي وزیر اعظم ته پرېږدم یا راتلونکي قیادت ته پرېږدم. خو داسې په دې څېړنه کې دا ده چې دغه فیصله به ډیره ګرانه وي د نوې قیادت لپاره هم، خو د منځ سلار راویستلو لپاره هم څه گنجایش شته. نو هغې دپاره وایي چې کیدلی شي د یو بل ریفرنډم خبره هم کیږي او په اتحاد کې د پاتې کېدو په اړه باندې په یو نوي طریقه کار باندې هم غور ممکن دی، خو وایي چې پای کې د برتانیا ته به کوم خاص امتیازات په لاس رانشي. د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني صورتحال سره د برتانیا د سکاټلند او د ویلز یو ځای پاتې کېدو هم یو بله پوښتنه رامخته کړې ده. او په دغه رپورت کې وي دا هم ممکن ده چې نوي انتخابات هم د دې کال تر اخره باندې د اخره پورې په برتانیا کې اعلان شي، او د نوي انتخابات چې دي په هغې کې به د برتانیا د یورپین یونین سره د پاتې کېدو او یا د نه پاتې کېدو فیصله چې وي دا پکې ډېر غټ اهم رول به لوبوي. دی خبر کې دا هم اوس ویل شوی دی چې چیرې لیبر پارټي او کنزرویټیو ګوند کې چې څه روان دي نو هغه په خپل ځای خو د سکاټلند اوله وزیره نیکولا سترجن وایي د اتوار پورې دغې ویلي دي د سکاټلند پارلمان ممکن ده د برتانیا د یورپین یونین د اتحاد نه د وتلو فیصله رد کړي. نیکولا سترجن وایي ته هغه څه نشي کولی چې د سکاټلند په ګټه نه وي، او د کال 1998 اکټ سکاټلند پارلمان ته اختیار ورکوي چې د یورپین یونین اتحاد په اړه باندې فیصله کولی شي، او دا د ویلز پارلمان هم ممکن ده دغه شانتي وکړي. یو هغه چې پکې بیا راوتلی د بخت نیوکه هم ده او اندېښنه هم ده، هغه دا وایي چې کچري برتانیا فیصله وکړه چې وزي د اتحاد نه سکاټلند دا فیصله کولی شي چې یورپین یونین ته ووایي چې سکاټلند د دغې برخه وساتي، خو هغه بیا د برتانیا یونین چې دی هغه بدړې وړې کوي. ما غوښتل چې تاسو سره دا شریک کړم.
او اوس کتونکو د افغانستان په حق لباندې یو رپورت تاسو سره شریکو. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیری ویلی دی د امریکا هوایی ځواکونو د طالبانو په خلاف تازه بریدونه ګټور دي. ډیو ریډیو سره خبر په وخت دولت وزیری ویلی دی چې دغه بریدونه یوازې د طالبانو پورې محدود نه ساتل شي، بلکې داعش، القاعده او نورې ترهګرې ډلې دي هم په هدف کړی شي. نور تفصیلات لپاره د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان دا رپورت.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری لاډیوی ریډیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د امریکا لخوا د هوایی عملیاتو ترسره کول ګټور او اغیزمن بولي. نوموړی وویل چې په افغانستان کې پیل شوې جګړه کورنۍ نه بلکې د ترهګرو سره جګړه ده، او هغه شمیر هیوادونه چې له ترهګرو سره په جګړه کې ښکیل دي هغوی باید له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د نوموړې په وینا امریکا تر دې وړاندې هم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو سره د جګړې په ډګر کې د ترهګرو د ځپلو په هدف هوایی بمباري ترسره کړې.
اوس دوی فیصله کړې ده هر څومره اهداف چې موږ ورکو زموږ سره په مشوره باندې بدون د دې نه چې محدودیت پکې وي هغوی زموږ سره مرسته کوي، او بدون د دې نه چې دوی په نظر کې ونیسي چې دا څوک دی یا څوک نه دی، که حقاني شبکه ده یا مثلا القاعده ده یا داعش ده یا طالبان دي، هر
یو شمیر افغان فوجی شنن کی لا افغان زوکن سره په هوایی برخه کې دی امریکایی فوجان عمرستی ته په اشاره سره وای چې که د ترهرګرو د ځپلو لپاره د هوایی بمبارۍ ترڅنګ په ځمکنۍ عملیاتو کې امریکایی فوجان لا افغان فوجانو سره یو ځای ونډه واخلي دی افغانستان د جګړې برخلیک به څرګند وي. دی فوجي چارو شنن کی جنرال عتیق الله امرخیل وړاندې داسې وویل دی یادونی ورده چې دی امریکا متحد ایالاتو په 2014 میلادی کال کې خپل جګړه ییز ماموریت پای ته ورساوه او له شاوخوا 13 میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د حکومت وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د خپلو هوایي عملیاتو د ترسره کیدو پخلای وکړ. د روانې میاشتې په پیل کې جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه زیات کړل او د نویو صلاحیتونو په لړ کې امریکایي ځواکونه کولای شي چې د ترهرګرو ډلو د ځپلو لپاره خپل هوایی عملیات زیات کړي. امریکا په داسې حال کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو له منځه وړلو لپاره خپلو پوځیانو په هوایی عملیاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي چې تر دې دمه په افغانستان کې 9300 امریکایي پوځیان شتون لري چې زیات شمېر یې د افغان ځواکونو په پوځي روزنه باندې بوخت دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل. ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیوب ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سي نه غوږ کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او خبری رپورټونه او مرکه نور هم په دې خپرونه کې به وړاندې کوو. خو اوس تاسو پام راګرځو، د امریکا صدر باراک اوباما په وروستو ورځو کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته اختیار ورکړی و چې د افغانستان ځواکونو سره عملیاتو کې برخه اخستی شي. د دې وروستو نیکلسن د هغوی د امریکای جرنل یو رپورټ هم تیار کړی دی، امریکا صدر ته یې را لېږلې دی. دلته په امریکا کې د امریکای د پاکستان افغانستان لپاره پخوانو استازو د امریکا د حکومت د اوباما انتظامی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کال 2018 اخره پورې پوځیانو کې کمی ونه کړي. پر حق لبانې د صدر اوباما د انتظامی تر اوسه پورې فیصله نه ده کړې. په افغانستان کې چارواکي څه وایي چې د امریکا لخوا په رستو کې د افغانستان د پوځونو سره د مرستې او بیا دغه وسلوالو او په خاص توګه طالب وسلوالو په خلاف کم عملیات کیږي، دا څه قسمه ګټې یې راوړي دي؟ تفصیل یې تیر خبرونه کې د ډیوا ریډیو زموږ همکار افتخار حسین نظم ملګرو پوښتنه کړې وه، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
زه به د ډیوا ریډیو اوریدونکو ته ووایم چې د وایس آف امریکا په اسلام آباد کې کم خبریال دی ایاز کول، هغه یو رپورټ تیار کړی دی او په دغه رپورټ کې دا ټول بنیادی کمې پوښتنې چې تاسو وکړلې دې ته ځوابونه ویل شوي دي. د ډیوا ریډیو اوریدونکو لپاره اولنې خبره دا ده چې د ګلبدین حکمتیار کومه ډله د حزب اسلامي، هغوی تیر سه مودې راهسه د افغانستان د حکومت سره د یو لوزنامې لپاره په خبرو اترو کې بوختو. دغه لوزنامه چیرې د امن لوزنامه بلل کېدله، خو دی وی چې په دې باندې د خبرې اوس ولاړې دي او دا مخ په وړاندې نزي، ځکه ولاړې دي چې دوی ترمنځ کوم لوزنامه لاسلیک کېدله د هغه هغه چې کوم مختلف نقطې وي په هغه کې دوی اوس دا تور لګی چې د افغانستان حکومت بدلون کړی دی او د دغه بدلون وروسته منګه چې دینو نه غواړو چې دا اوس لاسلیک کو او د امن دغه خبرې ترې په ځای ولاړې دي. دا رپورت وایي چې دوی دا خبره د خپل شي کم تورونه لګولې دي، نو دا د دوی یو مجله ده شهادت په هغه کې دا تورونه لګولې دي. اوس په دې باندې چیرې په دې کې نوې شرط کم یو د افغانستان حکومت سي دی په دغه لوزنامه کم چې لاسلیک شوی نه و، خو د هغه سره یو مسوده تیار شوی و، هغه نوې شرط چې دی کم نه مني هغه څه دی؟ هغه دا دی چې دی وی اول مونږ په دې باندې موافقه وو چیرې افغانستان نه به بهر ملکی ځواکونو د وټولو لپاره نیټه ټاکل کیږي او په افغانستان کې به امن د مختلفو په افغانستان کې دننه چې کوم ډلې دي د هغوی د لارې حاصلول کیږي. خو دوی چې را دای بدل ک او دای اول د افغانستان حکومت چې را په دغه نقطو کې دا نقطه بیا اضافه کړله چې په افغانستان کې به بهر ملکی ځواکونه امریکایي د ناتو ځواکونه موجود وي. دا د هاغه لوزنامو لاندې کم چې په نړیواله کچه باندې افغانستان او امریکا او ناتو کړی دي او دا د افغانستان په مفادو کې دي. نو دی ویچره دې منلو ته مونږ تیار نه یو او هم دغه بیا وجه بللې ده. په دې کې اوس یو بل بنیادی خبره چې کومه ده هغه دا ده چې را انګریزي کې دوی لیکلي سرټن کاونټر پروپوزلز ور ریسنتلی ډیلیورډ ټو غنی ثرو ا لیټر بٹ ور ریجیکټډ. دا ډله دا وکی هم په دغه آرټیکل په دغه مضمون کې کم چې دی په خپل یو مجله کې چاپ کړی دی چې منګه د دې وروسته بیا د افغانستان صدر اشرف غنی ته یو شمیر داسې وړاندیزونه تجویزونه چې دي هغه د خطونو په ذریعه ورولېګل خو هغه دوی رد کړی دي. د افغانستان چارواکي په دې باندې چې سوي نو په دې رپورت کې دا لیکلي شوی دي چې د افغانستان یو چارواکي چې نوم یې نه خودلې په دغه شرط باندې خبرې کړې دي هغه وی چې او د منل ده د حزب اسلامي سره د دوی د امن دغه خبرې ترې چې دي دا په ځای ولاړې دي. او د دې نه علاوه یو بل خبرې هم کړې ده چې کابل اوسه پورې انتظار کوي د حکمتیار ډلې لخوا په رسمي توګه چیرې دوی د دې خبرو اترو د عمل ته کم خپل عکس العمل پر رسمي توګه باندې حکومت ته اوخه یعنی په مجلو کې خو یې خودلې دي خو باید سدا حکومت په کچه باندې دوی ته سرګند کی. نو دغه تنه غوښتنه هم یو قسم کړې ده په دې رپورت کې.
صحیح. خو د افغانستان د حکومت لخوا دریز لا ډیر واضح نه دی. یو طرف ته د دینه خو یو دا غونته امپریشن هم راځي چې آیا د افغانستان حکومت د سولې یا د امن په خبرو کې ډیر زیات سنجیده نه دی او یا څه داسې وجه کې دی چې دی وخت په دغه خبره باندې ډیر سوای نه
دی. خبرو اترو چې کومه پروسه ده نو د افغانستان حکومت لخوا خبرې په خواره هڅه سرګندې دي ښکاره دي او اغوی دغه شرط یک دی چې یاره سو کرازی وړاندې نو تشدد به ختموي وسله بګدی د هیواد عین به منی خو ته حقونه ورکول څنګه چې طالبانو په وخت کې دا د عین د لاندې کم حقونه ورکړ شي دی هغه به منی او ډیره داس خبرې دی او د امن لپاره خپل رول لوبي. په دې کې تر اوسه پورې عمومي چې کم خبرې د افغانستان حکومت لخوا اغوی وی چې زمنګ لخوا سپاتې نه دي خو کچره یو ډله تشدد نه لاس ناخلی تر ټولو غټه چې کوم د یو رائے پی ویشل شوی دا او د خبرو ترو په لار کې یو غټ خرند دی تر اوسه پورې دی خبريال په هیڅ ماس کتلی غداري چې ک طالبان دي ک نور ډلې دي ناغي دا وی چې بهر ملکیان دي اوزي دا غنه پس په بهر ملکیان داسې نشي وته ځکه چې دا غي سره د افغانستان حکومت یو لوزنامه کړی دا او هغه کده نیټو دی کده امریکا دی او کته سو ګوره د طالبانو او د وسلوالو ډلو په خبرو کې دوه مخیتوب او تضاد ښکاریږي چې یو خو دوی په میدان باندې جګړه کوي په سلګونو خلک وژل کیږي بیا حکومت جواب ورکړي دوی هم د سلګونو داوی کوي خو که په میدان جګړه روانه وي او بهر ملکی اسکروزی او د افغانستان سره گاونډیان بیا داسي وي لکه ګلبدین حکمتیار د دې رپورت تر مخه په پاکستان کې چته پټ دي حقانیان الته کې پټ دي نو یقینا د افغانستان حکومت لپاره دغه کومک ضروری دی او نن هم د افغانستان چارواکو ویلي دي د دفاع چې دغه مرستې زمنګ لپاره ډېری ضروری دي نو یقینا ک چرې دوی ډز بندیو کې وسلو غورځي او بیا دغه ډیمانډ کوي چې را مونږ تر هغه پورې خبرې نه کوو نو کې دی شي په دلیل کې سو وزن راشي خو که تاسو په ځمکه نه حالاتو باندې یو څه کوي او وای بل څه نو دا نړیوال او د افغانستان حکومت هم په دې بیا باور نشي کولای.
هم
دغه او بل خبره دا ده چې اکثره د دوی د طالبانو ترمنځ هم جګړه رامنځته شي ځکه چې کم د دوی د اثر لاندې علاقې دی هغه ته سو کراشي کم نور وسلوال طالبان نو دا غوي سرم د دوی جګړې کیږي.
ډیره مننه افتخار حسین د معلوماتو او تفصيلات راکولو.
مننه.
کتونکو د افغانستان په حق لباند ریپورت خو تاسو واوریدو. خو زو پاکستان ته چرته چې نن اسلام آباد کې د پاکستان خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر ستاج عزیز خبریالانو ته خبرې کړې دي، ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې مهمې ګټې ترلاسه کړې دي او اوس یې د ترهګرۍ خلاف یو جامع تګلاره هم جوړه کړې ده، کومه چې د پاکستان امنیتي ضرورتونو مطابق ده. هغه دا هم زیاته کړله چې افغانان به بغیر د ضروري اسنادو پاکستان کې نشي پریښودی کېدی او دا چې پاکستان او افغانستان دواړه په دې خبره رضا شوي دي چې یو صحیح میکانیزم به په دغه حق لباندې پاینده کې تیاروي. دغه حق لباندې نور تفصیلات د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه په اسلام آباد کې د مشر جرنلسټانو سره خبرو کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د ټولو طالبانو په ضد فیصله کن عملیات کړي دي چې له وجې په ضربې اسب کې خورا کامیابي ترلاسه شوې ده. دوی زیاته کړې ده چې پاکستان بهرنی تګلاره د سیکیورټي اسټابلیشمنټ سره په سلا جوړیږي چې یو عام خبره ده چې د نورو هیوادونو په شان ده. د افغان امن عمل په اړه مطبوعات هلته د موجود خلکو د خولې وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې طالبان په اوسني حالاتو کې داسې ښکاري چې خبرې کول نه غواړي. رپورټونه وایي چې دوی د دې خبرې هم پخلی کړی دي چې پاکستان حکومت ښه او بد طالبانو کې تقسیم کړي او حکومت هڅه کوي چې د طالبانو ښه ډلې خبرو ته د دوام ورکول لپاره تیار کړي. سرتاج عزیز دا هم ویلي دي چې څه افغان طالبان د مذاکراتو په حق کې دي او څه د دې مخالف دي. مشر څېړنکار امتیاز ګل چې په دې موقع موجود و ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویل
اثر لرو آخو آغا مونگا طالبان تقوی ویسی تاسو خبری اوکی جو زمون خبر سوکنا ورن مونگا سکونی آخو داو اختیار نرلی کسی اختیار او اثر چی دیا نورم لری امریکا ملدی.
امریکا او افغان حکومت د مودې راهیسې پر پاکستان فشار اچوي چې د طالبانو سره خبرو کې خپل واضح کردار ولوبوي او د هغه طالبانو په ضد عملیات وکړي سي چې خبرې نه کول غواړي. خو د پاکستان حکومت او د پوج وینا ده چې د مئی په میاشت کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په امریکایي برید کې د ملا اختر منصور وژنې د طالبانو سره خبرو عمل ته سیا رسولی دي او د دغه مذاکراتو بهالي اوس ډیر ګرانه ده چې ډیر وخت به هم اخلي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا دیوه ریډیو خبری خپرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې په دې خپرونه کې موږ سره اوس هم رپورټونه شامل دي. چرته زما دیوه ریډیو به تاسو ته دغه رپورټونه هم وړاندې کوي. دلته په امریکا کې هم داسې خلک دي چې هغوی ته خلک راضي او خیراتي خوراکونه ورکوي. دغه رپورټ هم لرو خو ډومبه پاکستان ته او پښتونخوا ته تاسو بوزو چرته چې ځوانان راغونډ شوي دي او د روژماتې لپاره خلکو ته روجماتې ورکوي. څوک چې خپل کورونه نه لري یا وس نه لري هغوی ته روجماتې لپاره خوراکونه ورکوي. تفصیل یې په دې ویډیو رپورت کې سادیا قاسم شاه وړاندې کوي.
زما جنوم نواب علی دی، جی مزدوری کو دلکارے کار کو
کم لس سره تعلق لري
جی نو خار ضلع سره تعلق لرو دل تم کار کول په دلار تللا سے ډیر مزیدار پروگرام دی کړو الله دې ول دې اجر ورکي او بجی دې خپل رو جماعت مو کو او بجی روان یو خپل منزل لزان نسل
نو دا چې کوم رو جماعت نو مزدور خو ډیر ګرانه په دې روزه
کې او ډیر ګرانه ډیر زیات ګرانه خو غریبی دا ډیر زیات غربت ناغي په وجه باندې مونږ کو خا مخه
خپل خپل دا غبرو کار کوم نه کیلو نو او بس ماشاءالله تاسو دې الله عزت کې تاسو دې نور دم پښتنو رونو پروگرام دلته کې چټ کړي او مل مستیا ورته وي یو ورځ ما دی
دا توي چې دلته رو جماعت د شرازي نو څنګه رو جماعت دا نور نور کلي نو کې جماعت په څنګه
رو جماعت ډېر خدې او بس دا ما تقریبا 15 سمو رو جماعت دې ژوند تر اځم
او زه زمانو ما مرجان دا او رو جماعت نه دا ډېر وخت نه راځي مدد او ډېر ښه ستاره رو جماعت دې ډېر ښه ستاره پروگرام دا وړي ستا خلک وي
سر جماعت کې څه وی او دلته ولې راځي کول ته ولې نه
دی یاره دا په خپل ټیکسټ دی وري ما او کور لري دا بدل تر ذکر ازن د فروټ دی سموسي دی ریجی دی یا تو هه پروگرام دا بس
ته پښمنیم چې انتظام کړی دی کنه بس دک کړو جماعت وی
یار پښمنی وځه پخپل نه ایمه راغلی صدا د دوه وای باندې او شپه دا چې نه الله سو پورې گاډه چلو ما تو غنی دا باندې ونه چلو او زما کو
کلیم دی دا ټیکسی چلو ما اور ما خاندل لګی را دم ډیر مزیدار پروگرام دی دا الله پاک دې دا ضرورت دی چې زموږ خدمت کوي ډیر مزیدار پروگرام دی
تو جماعت کې څه څه ویل تا نو
دلته کې چاولې دي او ګروپ دی او شربت دی هر یو څه دی
کتونکو څنګه چې تاسو دا رپورٹ واورید د روجی په میاشت کې په پاکستان کې د خلکو د خیر سګالې جذبې ډېرې زیاتې نورې هم لوړې شي دغه رپورٹ خو تاسو واورید د پیښور نه چې څنګه ځوانان راغون شوي دي او غي بے کوره بے اسري خلکو د پاره روجمات تنظیم کوي خو هم دغه شانتي د امریکا په واشنگتن ډي سي کې هم ځوانان راغون شوي دي او غي دلته کې بے اسري بے کوره خلکو د پاره د روجمات تنظیم هم کوي دغه نه علاوه هم غي په عام روزي کې هم د خلکو د خوراک بندوبست کوي دغه حق له باندې نور څه تفصيلات دا ګورو د سمینا احسن په دې رپورت کې
دا د واشنگتن ډي سي فرانکلن پارک ته د واشنگتن ډي سي په نارث ویسټ سیمه کې فرانکلن پارک ته موږ نن ځکه راغلیو ولې چې دلته کې یو جدا قسمه د روجماتي تنظیم شوی دی دغه روجماته جدا ځکه دی ولې چې نن بدا د واشنگتن ډي سي د بیکور خلکو سره یې انتظامی چا کړی دی د ڈی سی اوسو ځوانان دی راغون شوی دی په خپل سر باندې پیسې راټولې کړي دي د خوراک سامانونه راوړي دي او دلته به هغه نن روجماته کوي د بیکور خلکو سره ناراضي چې تاسو ته هم دغه روجماته وخایو
بریکینګ بریډ وذ لوف نومې د دغه پروګرام انتظام عائشہ خواجه د خپل نورو ملګرو سره په شریکا جوړ کړی وو عائشہ په پیشا فوټوګرافر ده او د بیکور او بیوس خلکو سره امرسته د ډیری مودې نه کوي لاول یوازې وا خو وسور سره د ملګرو یو قافله ده دغه ملګری د هر رنگ نسل عقیده او د ټولنې خلک دي خو د دوی مقصد یو دی
مسلمانز different color different races different cultures so my group that we have is formed
زما په دله کې د مسلمانانو د جدا عقیدې د جدا کلتورونو او رنگونو او مذهبونو ملګری دي خو موږ ټول یو ځای کار کوو او په شریکه د بیکور خلکو سره د خوراک د لارې امداد کوو هم د غزمو شریک مقصد دی او د روجی په میاش کې خو زموږ د لپاره دا مقصد نور هم ضروری شو چې د بیکور خلکو سره یو روجی ماته وکړو
د هر اتوار په ورځ د ځوانانو دغه ډله د واشنگتن ډي سي د بیکور خلکو په یو مرکز کې هم د هغوی د پاره د ډوډۍ بندوبست کوي په امریکا او یورپی ملکونو کې نن سبا اسلاموفوبیا یا د اسلام او مسلمانانو پر ضد کرکه هم ډیره زیاته شوې خو د جدا جدا مذهبونو سره تعلق لرونکو د ځوانانو دغه ډلې د پاره اسلاموفوبیا هیڅ نه لري د عائشہ یو ملګری وایي
I think one of the things that it does is it shows people not just those who are homeless but it shows our society that we are more alike than we are different
ما په خیال زموږ دا کوشش یوازې به کور خل نه شي بلکې د یو ټولنې نمائندګي کوي دا شای زموږ ټول د یو بل ز جلایو خو بیا هم یو رنگ یو موږ ټول مرسته کول غواړو د خلکو سره امداد کول غواړو او موږ ټول د نړۍ د هغې نړۍ ز زیاته ش جوړول غواړو په کم کسي مش پیدا سوي یو او د دې د پاره ل دې ز ش کار نسته چې د هغه خلکو مرسته وکړو سوکسي مشکي به وسدي او دا خدای مشتوی چې د ځانز لاندې خوندې اورونو سره امداد کوي
بریکینګ بریډ وید لوف د دې ځوانانو د بیکور خلکو سره لاولنې روزه ماته وو او دوی وايي دغه سلسله به وس هر کال جاری ساتي
اگلے سالوں میں انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے ہم اور بیٹر طریقے سے ارگنائز کریں گے اس دفعہ میں نے پولیس سے
دغه پروگرام با منګا راتلون کی کلونو کې په نور خطرې کې جوړو منګ د علاقې پولیس نه د دې لپاره اجازه هم اغستې ده که خدای ته منزور و بل کال لپاره د دې نه هم غټ پروگرام جوړو منګ غواړو چې دا یو داسې سلسله جوړ شي چې زمونږ نفس هم روانه وي او د روزي په میاش کې خو زمونږ پیغام پر هم مونتا ویلې دي چې څومره زیات د نور خلکو سره خپل رزق شریکوي هغه هم ربا زیات ثواب ګټي
زیاده شیر کرو اتنا زیاده آپ کو ثواب ہے
د دې روجمات د پاره راغلي بیکور خلک هم به خبره نخ کاری دا چې نن د هغوی ملمستیا ولي کیږي
Hello, assalamu alaikum. My name is James and my middle name is Edward.
Zamanum James Edward de. Da dodai dera mazedar da. Nandalta da roje miash pa munasibat sara da program ki gi. Apadi miash ke musalmanan da ha khalko sara imdad kai che mahrumadi aw ya bewasa. Aw zaba tolu musalmananu ta da di miash mubaraki war kawal gwalam. Aw da hum da khpali aqide da de izhar la para sta su dera manna.
Samina Essen, Voice of America, Franklin Park, Washington.
گران اردن کے تاثر وائس آف امریکہ دیور ریڈیو خبری خبروں طرح واشنگٹن ڈی سی نا خواہ کے اوس یو بل رپورٹ چے پاکستان ہم ہر ملکنوں کے دے شامل دے بلکہ دا پاکستان پا رنبو ملکنوں کے شامل دے چرتا چے خزے دا زیادہ سره مخامخ وی دا دوی سره جنسی زیادہ کی گی دغه سی پکور کے دا دوی سره دوی وحل کی گی وحل دا بول دا دی خزو سره کی گی پا تیلو باندې سوځول کیږي او د غیرت په نوم هم بیا وجل کیږي چې سړو په خپلو کې یا دغه خزه بل چا سره په خپل خوخه باندې واده وکي یا د یو بل سړي سره رابطه وساتي نو د غیرت په نوم باندې دوی وجل شي پرستو کې هزار منصره کې او بیا په پنجاب کې داسې یو شمیر پیښې رامخته شوې دي. د مطبوعاتو د پاکستان د مطبوعات وایي چې تیر کال کې اتیا زنانه وې چې هغه د غیرت په نوم باندې قتل شوې دي. په دې حق لبانې ویل کېږي اندېښنې د غیر دولتي ادارې خلک اندېښنې څرګندوي هغه وایي چې ککړ کسانو ته سزا بیا نه ورکول کېږي. په دې حق له نور تفصیل د مردان نه د ډیور ریډیو خبریال ریاض حسین پر رپورټ کوي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د وړاندې نه د ښځو د حقونو په حق کې بلونه وړاندې کړي شوي دي او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو دپاره صوبایي د ښځو د حقونو کمیسون خپل کار سرته رسوي. د انساني حقونو کارکوونکي بخت محمد وایي چې په صوبه کې د عزت او غیرت په نوم په تشدد کې اضافه کیږي چې بنیادي وجه یې په حکومتي سطح باندې د قانون نه عملي کېدل دي. دوی زیاتوي چې باید مونږ په ټولنه کې د ښځو او سړو خویندو او وروڼو ترمنځ فاصلې راکمې کړو. مطبوعات وایي چې د کال 2014 راهسي په 13 شپږو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې د اتیاونه زیاتو خزو د کورنی تشدد په نتیجه کې ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې تشدد کې 12 هغه زنانه هم شامل دي چې د عزت او غیرت په نوم د خپل خپلوانو د لاسه وجلی شوي دي. د انساني حقوقو تنظیمونه وایي چې په صوبه کې د خزو د تشدد زیاتې پیښې مخې ته راځي خو د بده مرغه د غری پټونه په میډیا کې مخې ته نه راځي. څېړنې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو د تشدد په ضد د قانون جوړولو لپاره مسوده هم تیاره کړې ده خو د اسلامي نظریاتي کونسل له طرفه په هغې باندې سختې نیوکې شوې دي. د مطبوعاتو وینا ده چې په صوبه کې د ټولو نه زیات د کورني تشدد رپورټونه په مردان ضلعه کې 21 مخې ته راغلي دي او په دویم نمبر مرکزي ښار پېښور کې 15 کیسونه راوړاندې کیږي خو د ښار دننه 55 د ښځو په ضد د جنسي تشدد کیسونه هم رپورټ شوي دي. د امنیتي چارواکو د رپورټونو مطابق تیر کال په خیبر پښتونخوا کې 15 اخذی د غیرت په نوم قتل او کورنی تشدد په نتیجه کې وجل شوی وي او 120 د جنسي تشدد کیسونه ریپورت شوی وو. په دې حق لا د های کورټ وکیل سردار احمد ایډوکیټ وایي چې تر کومه پورې خذی په اقتصادي توګه کمزوري وي په هغه باندې بعد دغه تشدد کیږي.
قانون خو بډې ډیر کلیر دی او قانون د منګولو نه هغه کسان چرته هم نشي بچ کېدای څوک چې هغه انر کلینګ د هغه خلاف ایویډنس بد قسمتۍ نه د بدر مرغه زمونږ په صوبه کې پروسیکیوشن کم سیستم نظام جوړ دی د پولیسو هغه دومره قانون مطابق سزا ورکړي.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارې او د انساني حقوقو تنظیمونه هغه کیسونه ریپورت کوي چې په میډیا کې مخې ته راشي، خو اکثره د ښځو په ضد وراثت نه ورکولو، جنسي تشدد او د غیرت او عزت په نوم وجنه په بدلو نمونو باندې په میډیا کې راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
اوس کتونکو د یو مهم رپورت طرف ته ستاسو پام را ګرځو. پاکستان کې 50 مذهبي علماو دا فتوا جاری کړی دا چې د نر ښځو سره واده کول مذهبي توګه باندې جایز دي. د فتوی تر مخه ک یو نر ښځې یا خو د ښځې پالامتونو باندې پوروي او یا د نارینه د دوی وادونه جایز دي، خو که یو کس کې د ښځې او نر دواړو علامتونه وي بیا یې واده نشي کېدی. په دغه حق لباندې نور څه تفصيلات دا اورو د ارشد حسین په دې رپورت کې.
فتوا کې ویلي شوی دا سې نرخزیان چې په چا کې په جسمانی توګه د سړو نخې نخانی وي د هغوی د هغه نرخزیانو سره نکاح جایز ده په چا کې چې د زنانو علامات واضح وي. د فتوا تر مخه د نر او ښځې ښکارا علامتونه لرونکي نرخزیان د عام سړو او زنانو سره هم نکاح کولی شي، خو دا خبره په ډاګه کړي هغه نرخزیان په چا کې چې د سړو او زنانو دواړه علامات په یو ځای موجود وي هغوی سره نکاح کول جایز نه دي. مفتیانو د فتوی د لارې په حکومت هم زور راوړی چې د نرخزیانو همه حقونو ته پاملرنه او د هغې ساتنه کول د حکومت ذمواری ده. غوښتلی چې د نرخزیانو د حقونو دپاره دی د عالمانو د سر لاندې قانون سازی وکړی شي. په فتوا کې دا هم ویلی شوی چې په شرعي توګه نرخزیان په جایداد کې برخه لري او د داسې مور او پلار پر ضد کاروایی پکار ده څوک چې خپل نرخزیان بچي د جایداد نه بے دخل کوي. د مفتیانو تر مخه په نرخزیانو پسې ټوکې ټقالې یا د هغوی سپکاوی کول هم په شرعي توګه حرام دي. د مفتیانو لخوا د نرخزیانو په حق کې دا فتوا په یو داسې وخت کې جاری کړی شوی چې په وروستو کې د خیبر پښتونخوا ایالت دننه د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د سلویښتونه زیات نرخزیان وجلې شوي او د دې نه علاوه په ټولنیز توګه هم د خلکو د تیرو سره مخ دي. پېښور یونیورسټۍ کې د سیرت النبی څانګې مشر او نامتو عالم الدین ډاکټر قبله یاز د دغه فتوې هرکلی کوي او وایي باید چې د نرخزیانو په بابله د ټولنې عمومي رویې هم بدلې کړي شي.
معاشره دوی ته په سپک نظر ګوري، بالخصوص لکه د علي شاه سره چې زمونږ څنګه په لیډي ریډینګ هسپتال کې وشول، دا ډېر لوی ظلم دی. نو دا فتوا ډېره اعلی ده چې کوم هغه نرخزک دی چې له هغه مثلا د زنانا سایډ مضبوط وي نو هغه واده کول شي د سړی سره، او چې کوم د سړی سایډ مضبوط وي نو هغه د ښځې سره واده کول شي. او دا د سپریم کورټ فیصله هم وه، د جسټس افتخار چودھری، چې شناختی کارت د دوی داسې پکار دی چې کوم هغه خونسا لکه نرخزک خواجه سره چې کوم هغه د سړی پهلوې زیات وي نو هغه د مرد لیک شي، او چې کوم دا زنانا پهلوې مضبوط وي نو هغه ما مؤنث لیک شي. البته یوه مسله ده چې کوم هغه نیم نیم وي هغه ته خونسه مشکل وایي، د هغه مشکل شته د هغه به بیا واده نشي کېدی.
د تنظیم اتحاد امت پاکستان لخوا جاری کړی شوی فتوا کې د حکومت څخه غوښتنه شوې چې نرخزیانو ته د شناختی کارډونه جاری کړی شي چې داسې هغوی یو پیژنګلو ترلاسه کړي او د هیواد د نور اوسیدونکو په رنګ ملازمت، کاروبار او ټولنیز هلو ځلو کې برخه واغستلی شي. که څه هم پاکستان کې تل د نرخزیانو سره بد چلند شوی دی، خو په وروستو کې د حکومت او ولس لخوا د دغه طبقې د خلکو سره خپل کړی شوی رویه کې یو واضحه بدلون هم په لیدو کې راځي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په بجټ کې په لومړي ځل د نرخزیانو دپاره 40 کروڑ روپۍ ایښودلې دي، او دغه شان په پېښور کې د وجلې شوي نرخزی علي شاه په لومړي ځل ښکارا جنازه کېدل د دغه بدلون ښکارا نښانی دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اردن کو اس د پختو د صحافت په دنیا کې وحدت اخبار دے د پختو چې د ډېر مودې راهسې پاکستان او افغانستان کې پختنو ته اخبار ورکوي په پختو ژبه کې. د ډیو ریډیو خبریال فاروق فراق ورغلی دی او دغه مشر پیر سفید شاه او نور مشرانو سره خبرې کړې دي. لیدو ته او ریدو ته د رپورت تاسو پام راګرځو.
نوالو ویل کیږي چې پښتو د 15000 کالو لرغونی ژبه ده. مونږ په دغه لرغونتیا باندې خو ډیر په فخر سره به تم تا وو داویم کو. خو پښتو کنن په یوشتمه صدی کې ګورو چې د میډیا دور دی، آنلاین صحافت مخې ته راغلی دی. په پښتو کې د صحافت څه صورتحال دی؟ پښتو کې سونه ورځپاڼې اخبارونه چاپ کیږي. که په دغه حواله باندې موږ مارکیټ ته ورځو نو ډېر حوصله افزا صورتحال مو تر سترګو کیږي. نه په دغه لړ کې نن په پېښور کې د ورځپاڼې وحدت په دفتر کې ولاړم. وحدت د پښتو هغه اخبار دی چې د تیرو څلوېښتو کالو راسې لږ تر لږه دا په مسلسل ډول باندې خپرونې کوي. د دور لوی لوی شاعران، لیکوالان، صحافیان د دې سره منسلک پاتې شوي دي. لومبه ایډیټر لکه د دیو ښاغلی قلندر مومن، د هغې نه پس د همیش خلیل صاحب، مراد شینواری صاحب، اجمل خټک صاحب، ایوب صابر صاحب، نور البشر نوید، قیصر اپریدی او داسې بلا نور لوی لوی شخصیات راغلي دي او دلته د خپل صلاحیتونو مظاهره کړې ده. دلته خپل ذمہواری د ادب او د صحافت لارې تر سره کړې دي. نن هم دغه اخبار فعالیتونه کوي، چاپ کیږي، په دې کې خلک کار کوي. راځئ د دې سره لږې خبرې د نږدې نه وکړو چې د کار نوعیت څه دی او اوس وحدت ورځپاڼه په کوم مقام ولاړه ده.
ما خپل خیال دا ده چې په دې صوبه کې یو دوه اخبارونه داسې دي. اوس شکر دی چې د اخبارونو شمېره ډېره زیاته، ټلویزیون چینل راغلي دي، ستاسو غوندې انټرنیشنل ریډیو راغلي دي چې هغه د دې صوبې نه صرف دا چې صحافت روزنه کوي، صحافیان چې دي د هغو تربیت کوي، د هغو معاشي حالات چې دي په هغه کې د هغو خپل یو ډېر مثبت کردار دی، بلکې دلته کې د دې صوبې د حق دپاره، د دې صوبې د کلچر د پروموشن دپاره، د صوبې چې کوم ادبي حالې زده وي د هغې دپاره دغه دوه اخبارونو په دې تېر وخت کې ډېر بنیادي کردار ادا کړی دی. یو روزنامه وحدت چې د پښتو اخبارو او ډېر زیات په چاپ کېدو، تاسو پکې خپله باندې کار هم کړی دی، موږ پکې کالم هم لیکو. زما په دغه کې هم دغه یو بنیادي کردار دی چې ما د پښتو صحافت یا کالم لیکل چې دینه د وحدت د لارې چې دی زده کړي دي، په هغه باندې فخر هم کوم. او زما همیشه د خواهش هم چې د وحدت موږ خپل یو اخبار ګڼو، د پښتنو اخبار یې ګڼو، بل چې فرنټیر پوسټ هم. د دې دواړو اخبارونو ډېر بنیادي او تاریخي کردار پاتې شوی دی. بیا داسې وګورئ چې دلته کې چې کومې غټې ستنې د صحافت پاتې شوې دي، د ادب پاتې شوې دي، سیاست پاتې شوې دي، دغه خلکو هم د دې وحدت نه صرف دا چې د کامیابۍ په یا د ده په جوړولو کې یو بنیادي کردار ادا کړی دی، بلکې دا یو آیډنټیفیکیشن هم، یو شناخت و چې وحدت دوی ته ورکو او هغې وحدت ته ورکو. د هغې فایده چې د بیا لر او بر چې پښتانه وو هغې ته ورسېدل. خو د دې سره سره نن تاسو وګورئ چې هغه خلک چې هغه غټ صحافیان دي په ټوله دنیا کې ناست دي، یا هغه په پاکستان کې یا په افغانستان کې ناست دي او هغه نثر لیکي، خاص کر صحافت یا په کرنٹ افیئر باندې لیکل کوي، نو زما خپل خیال دا دی چې زه به غلط بیانۍ نه کار نه لم، دا به حقیقت دي چې په هغې کې 90% چې دي 90% د هغو روزنه، د هغو تربیت او د هغو چې کوم یو شناخت جوړ کړی دی، نو دا وحدت جوړ کړی دی.
زما خو په دې اخبار کې تقریبا چې 14 کال وشو چې سټیم زه راغلم، نو هغه تقریبا چې د کاتبانو د خاتمې دور او د کمپیوټر د راتلو دور، زه داسې وخت کې راغلی وم لکه خبرونه مونږ لیکل په کمپیوټر باندې او لیډ سرخی به مونږ جوړوله په کاتب باندې، په لاس باندې. بیا به هغه سرخیان تللې، د هغې به فلمونه جوړېدل، د تصویرانو به فلمونه جوړېدل او هغه به لګېدل. اوس چې کم دی، د نیټ زمانه ده، هر څه په نیټ باندې راځي، خبرونه تیار راځي، سرخیانې په دې باندې وي، بس د انفن کار دی. زما په خیال چې هغه وخت خو دې دور کې د ځمکې آسمان فرق، لکه څنګه چې ما مخکې چې هغه دور کې مونږ راغلي وو، نو هغه به خبرونه ډېر په مشکله پیدا کېدل، یا به مونږ د انګریزۍ ای پی پی نه واغستل، هغه رول به راتلو، یا به چې کوم دی مونږ د منیټرنګ کولو هغې نه به مغستل، یا به چې کوم نمایندګانو هغې به رالیږل په فکس باندې. اوس خو چې کوم دی ویب سایټونه دي، ایجنسۍ دي، هغوی تیار خبرونه رالیږي، بس هلته نه راواخلو او سرخی ولا ورکړو، بس وی لګو.
په پښتو کې د ټول نه زیاته ورکړه چې دا، نو هغه د وحدت ده، ځکه چې وحدت هغه ځانګړې ورځپاڼه ده چې د تیرو څلوېښتو کالو راسې په ښه فعال انداز کې خپلې ذمواری ترسره کوي او دا هغه یوازینی ورځپاڼه ده، یوازینی اخبار دی چې دا په ډیرو سیمو کې لوستی شي په لکونو په حساب سره چې دی د دې قاریان دي، د دې لوستونکي دي، او د پاکستان په هره سیمه کې او د پاکستان نه بهر هم چې څونه د پښتو لیکوالان دي هغه ټول چې دی نو هغه ورځپاڼې وحدت سره تړلي دي او منسلک دي ورسره په وحدت کې د هغې وخت په وخت باندې په مختلفو اهمو موضوعاتو باندې د هغې لیکنې چاپ کیږي، د هغې مضمونونه چاپ کیږي، د هغې کالمونه چاپ کیږي، او د پښتو ستر ستر نمونه که هغه د ادب په حواله دي، که صحافت په حواله دي، هغه د ورځپاڼې وحدت په وجه باندې پیدا شوي دي.
مینهوالو، د دغه وحدت ورځپاڼې مدیر او د ټول پاکستان د ورځپاڼو د مدیرانو د اتحادیې نائب صدر ښاغلی سید هارون شاه صاحب سره ناسو دی نه بل لکه د وحدت د تاریخ او د کردار په والا باندې د دې خیالات اورو. شاه صاحب، د وحدت په تاریخ باندې کرا سره لکه خبره وکړي، د کومو مرحلو نه را تیر شوی، په څنګه حالاتو کې شروع کړی او اوس په کوم ځای باندې ولاړ دی؟
یا صاحب، وحدت خو تاسو ته پته ده چې 1976 کې موږ شروع کړی او بیا په 1985 کې دا پښتو ژبې ته راوړی، خو خلکو ورسره ډېره زیاته مینه کړې وه، شاعرانو، ادیبانو، او بلکې پښتو ادب کې د وحدت بیا ډېر لوی کردار شو. نوي شاعران را پیدا شو، نوي لیکوالان را پیدا شو، کالم نگاران را پیدا شو، د ډېرو خلکو پکې ډېر لاس دی په دې کامیابولو کې. شکر الحمدلله کامیاب دی.
اغه کم سوچ چې دا غي په بنیاد باندې وحدت شروع کړی شو، پالیسی مستوا
سوچ کو دا چې والد صاحب، پیر سفر شاه صاحب بنیادی طور باندې پښتو شاعر شاعری کړې وه، پښتو طرف ته ډېر اول نه رجحان یو، او زموږ خاندان کې د پیر صاحب داسې مامام کېدو، کاکا جی سنور حسین، هغه نم ډېر زیات متاثر و. او پالیسی چې کوم ده، نو پالیسی د شروع نه ډېره غیر جانبدار ده، غیر جانبدار. وحدت چې څنګه نوم وحدت دی، هماغه پالیسی هم ده، د ژبې خدمت او د ژبې کامیابي د دې پالیسی ده.
څومره تعداد کې دا اخبار چاپ کیږي او کومو کومو ښارونو کې کتل کیږي یا کومو کومو هیوادونو کې لوستل کیږي؟
مې صاحب، یو خو دا اخبار په خپل چاپ شي او لاړ شي، دا یو خو تعداد په لکونو کې، هغه دوبۍ ته ځي، میډیلیسټ او افغانستان ته ډېر زیات تعداد کې ځي، چې کوم ځای کې پښتانه کې، خاص کر په فاټا ٹرایبل ایریا کې، زموږ قبایلي علاقې چې ورته وي، هغه کې دا اخبار کتل کیږي. دې نه علاوه یو ویب سایټ هم دی، هغه ویب سایټ هم ډېر کامیاب ویب سایټ دی، د وحدت ټول دنیا کې هغه هم کتل کیږي.
پښتو اخبارونه ولې سیوانه شول؟
اصل کې چې دا ژبه چې کوم ده، خلکو رزق ورسره وابسته نه ده، رابطې ژبه نه ده. دې سره چې کله حکومت ورسره مرسته وکړي او دا د رابطې ژبه شي او د رزق ژبه شي، دې سره رزق وابسته شي، بیا به دا ډېر ده.
په سند کې چې موږ ګورو، د سندي قوم یوه ژبه ده، په هغې کې د 1.5 سلو نه زیاتې ورځپاڼې چاپ کیږي. په پښتو کې داسې ممکن ده؟
بالکل ممکن ده چې حکومت یې سرپرستی وکړي.
د اشتهارونو په مت کې د حکومت رویه د پښتو میډیا سره څنګه ده؟
په کار دی چې دې لپاره یو مخصوص کوټه مقرر شي، اوسه پورې نه ده مقرر شوې، او اوس موږ ورسره گزاره کوو، ورسره خدمت کوو.
د پښتو ژبې، ادب او صحافت د ودې په لړ کې د ورځپاڼې وحدت کردار اوس هغه ځای ته رسیدلی دی چې نه یوازې په د پېښور پوهنتون نه خلکو د پی ایچ ډی ډیګری اخیستې دي، بلکې په خپل دغه غوره او کوټلي کردار ورځپاڼې وحدت ځان د تاریخ په پاڼو کې هم پونډي ساتلی دی. فاروق فراق، وایس آف امریکا، ډیوا.
کدم نو کتن کو زدی سر زم د خبرونه وخت سر ته رسیدنن په دې خبری خبرونه کې تاسو ته مونږ د افغانستان پاکستان نه او په خصوصي توګه باندې د برتانیي د یورپین یونین نه د وتلو په نتیجه کې چې ساسراتی د اقتصادي او د شانتي نورې ډېری خبرې په دې باندې هم خصوصي رپورټونه تاسو ته وړاندې کړل. تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.